په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. په دې خبري مجله کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د سیاسي چارو د یوې څېړنیزې موسسې د څېړونکو په نظر هغه وخت راغلی چې له طالبانو سره باید خبرې وشي. مشرانو جرګې کابل ښاروال لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی. علت به یې په یوه راپور کې واورئ. خو اوس احمد شیبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان پاکستان ته نوې سفیر معرفي کړ. په سمنګان کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وډاله ځپل شوې. امریکایي پوځي چارواکي له ترکی مشانو سره د لیبیا پر سر خبري وکړې. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر احمد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عمر داوودزی په اسلام آباد کې رسمي د افغانستان د سفیر په توګه معرفي شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي عمر داوودزی د دغه وزارت په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په منځوري په پاکستان کې سفیر ټاکل شوی دی. ویل کیږي چې د عمر داوودزی په ځای د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالکریم خرم د ولسمشر کرزي د دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی دی. عمر داوودزی مخکې په ایران کې لوړ پوړی ډیپلوماټ و. په افغانستان کې مشته تلفي ځواکونه وایي چې د سمنګان ولایت په درې سو فلسوالۍ کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو غړی په نقشه کړی او څو تنه نورې د دغه تحریک د غړیتوب په تور نیولي دي. د تلفي ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د ازبکستان د اسلامي تحریک دغه غړی په سمنګان کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو او ځای پر ځای کولو کې او د وسلوالو ډلو په انتقال تورن دی. د پلټنو له ځایه یو اندازه چاودیدونکي توکي او وسلې هم ترلاسه شوي دي. په کندهار ولایت کې د 215 ماتل قلی اردو قمندان له نویو فارغ شویو ځواکونو څخه وغوښتل د هیواد په ساتنه کې تر ممکنه وسه کار واخلي. برید جنرال عبدالحمید دغه څرګندونې نن له دوه میاشتنۍ زده کړې وروسته د 1600 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وکړې. جنرال عبدالحمید زیاته کړه چې له 1600 سرتیرو څخه 1400 ساتنمنان او 200 بریدمنان دي. د ناتو جګپړي پوځي قمندان امریکایي امیر البحر جیمز سټاف ریچسن نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره خبري وکړې. دا خبري د لیبیا پر فضا د الوتنو د مخنیوي پاړه وشوي چې ناتو د دې پریکړې د تطبیق لپاره قمانده په غاړه اخیستې ده. دا خبري د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوودوغلو سره ورسره تر دې وشوي چې داوودوغلو وویل ناتو باید د لیبیا پر فضا د الوتنو د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم چلند وکړي. دا سیونه کړی چې له پریکړې لیکه د قذافی د مخالفانو په ګټه کار واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د لیبیا په شخړو کې که چیرته مداخله کیږي نو باید د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي او د لیبیا پر هوا د الوتنو د مخنیوي مخه ونیول شي.
یو طرفتان ناتو ګورم اشتنیرکن دیگر طرفتان
مشتدا مناسبه نه ده. ښکارا شوی چې ناتو داسې ماموریت په یو ارخیز ډول په مخ پوسی او بل لوري ته ائتلافي ځواکونه بیل متوازی عملیات وکړي. د ناتو د 28 غړو هیوادو استازو په بروکسل کې دا مسله چېړي چې د لیبیا په شخړه کې ناتو څنګه خپل دخالت پراخ کړي. د ناتو ویاندي اونا لنجسکو د چهارشنبې پر ورځ ویل تر اوسه څه نتیجې ته نه یو رسیدلی.
What you are seeing now is all 28 allies discussing
څه چې ویني د 28 غړو هیوادو استازي د لیبیا د عملیاتو مسله په شی روحي چېړي. دوی لومړی ګام اخیستل څو د ملګرو ملتو 1993 پریکړه لیک تطبیق شي او زه فکر کوم چې دا د ناتو لپاره مهمه ده چې یو موټی اقدام وکړي. فرانسه غواړي چې ائتلافي غړي د عربي ټولنې په ګډون یو سیاسي کنټرول پیدا کړي. له دې سره امریکا او برېټانیا موافقه ده چې ناتو په دې برخه کې د عملیاتو له لارې مهم نقش ولري. اسرائیل نن د غزې پر شمال بل هوایي برید وکړ. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د اولادي سیمې پر اسرائیل په لسګونو توغندي او هاوان وشتل شوي دي. د اسرائیل له لوري دا برید په هغه موټر بم چاودنې پسې شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د بیت المقدس د بسونو مرکزي اډې ته څیرمه وشوه او لږ تر لږه یو تن یې ووژه او تر شلو ډېر یې ټپیان کړل. اسرائیلي چارواکو فلسطینی وسلوال ملامت کړل چې دا چاودنه یې کړې ده. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په بیت المقدس کې داسې وژونکی برید کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په واشنگتن کې لبري د وروسته وویل دواړه لوري باید تخپل وسه د شخړو د مخنیوي او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د ملکیانو د وژنې د ژغورنې لپاره هڅې وکړي. خو دې زیاته کړه چې دا د اسرائیل لپاره ضروري ده چې ځواب ورکړي.
I was shocked and deeply saddened to learn of the bombing in Jerusalem today that took
Hillary Clinton وای ماټکان خوړ او ډیره خوشینه شوم چې په بیت المقدس کې لبه می چاودنې خبره شوم. دې چاودنې لشتر لږه یو تن ووشه او بې ګناه ملکیان ټپیان کړل. تروریسم او د ملکیانو په نقشه کول کله هم نشي توجیه کیدای. اسرائیل لکه نور ملتونه باید کله چې داسې وشي جواب ورته ووي. اسرائیل نن وویل په هوایي بریدونو کې د وسلوالو د روزنې مرکزونه او د عملیاتو سیمې په نقشه کړې دي. د جاپان اتمی اداره وای له هغه دریو جاپانیانو چې د فوکوشیما د دایچی په اتمی بټی کې د ورانګول عمل په زهرجنو موادو لړل شوی وو دوه تنه بستر شو. د جاپان د اتمی او صنعتي حفاظت د ادارې ویاند وویل د توکیو د برېښنایي طاقت د کمپنۍ کارکونکي د یو سل او اویا او یو سل اواتیا میلی صفر ورانګو متاثر کړي دي. کله چې څوک تر سل میلی صفر په لوړې شاه ککړ شي نو د سرطان د ناروغي خطر ورسره پیدا کیږي. بلورته انجنیرانو نن د اتمی بټۍ د سړېدو د سیستم د سمېدو هڅې له سره پیل کړې دي. د فوکوشیما اتمی بټۍ د مارچ په 11مې زلزلې وڅپله او بیا هلته یو لړ چاودنې وشوې. د روسیې د مصرف د حمایت ادارې نن وویل چې روسیې د جاپان له څلورو سیمو د خوړو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د هغه سیمې دي چې د زلزلې او سونامي ځپلې فوکوشیما اتمی بټۍ د وړانګو د خپرېدو اندېښنه پکې شته. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د توکیو جګپوړو چارواکو د ښار په اوبو کې د آیوډین راډیو اکتیف خبر ورکړ چې اندازه د هغه دوه برابره ده چې د غیشې د ماشومانو لپاره مناسبې وي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن په جنیوا کې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړ چې د ایران لپاره د بشري حقوقو د وضعیت څارونکي وګماري. دا لومړی ځل دی چې په یوې لسیزې کې د یو هیواد لپاره یو ځانګړی وظیفه ټاکل کیږي. د 24 غړیو شورا د 22 موافقو وو مخالفو او 14 ممتنی رایو په ورکولو د دې وظیفې له تعینولو سره سلا وکړه. ایران د دې شورا غړیتوب نه لري. د پرتګال سر اعظم جوس سوکراتس نن استعفا ورکړه. د پریکړه وروسته تر دې وخته چې پارلمان د حکومت چې اکثریت نه لري وړاندیز رد کړ. نوموړي د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو هیله کوله او له نړیوال پولي صندوق څخه د تضمین شویو پورونو غوښتنه کوله. د اپوزیسیون مشرانو شکایت وکړ چې له دې سره به د متقاعدینو مالیات لوړ شي. او روسي خبردارې چې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل داغو وو استونیایي تورستانو د خوشی کولو هڅې کوي چې د چهارشنبې پورس په لبنان کې ارغمل شوي دي. د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ټولو وو تنو برمته شویو سړیو سره اړیکې دوی نیولې دي. دا تایید شوې ده چې وو سره برمته شوي د استونیا دي خو د دوی بشپړ هویت نه دی څرګند شوی. دا د دې سات خبرونه.
ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ. وسله والو طالبانو په هلمند کې د مختلفو مخابراتي شرکتونو و انتنونه ویجاړ کړي دي.
زما تقاضه دولت نه ده چې د کار زمینه برابر کړي چې موږ مایوبین کار وکړو، د تحصیل زمینه مساعده کړي چې موږ تحصیل وکړو.
د معلولینو وزارت وایي د معیوبانو او د شهیدانو د ورثو لپاره دوه برابره معاش د معاش تقاضا کړی ده. د امریکا د سیاسي څیړنو یو مرکز وایي هغه وخت راغلی چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. مشرانو جرګې کابل ښاروال لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ.
یو شمواریده کې موږ رسمي مکتوبونه واستول د کابل د رمشاریانو د جدي شکایتونه موجود دي.
په خیبر پښتونخوا کې وی بلی ځان وژن کې حمله لسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې. په امریکا کې د سنچری فاونډیشن په نوم د سیاسي څیړنو یو مرکز په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې جګړه بنبست رسیدلې او اوس د دې لپاره غوره وخت دی چې له طالبانو سره سیاسي خبرې اترې پیل شي. دا راپور وایي د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان باید په دې خبرو کې مهم رول ولوبوي. د دې راپور غټ ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د سیاسي څېړنو دا ډله په خپل یو سلو شپږویشت مخیز راپور کې وایي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کېدو او یا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر غوښتنې باید د خبرو اترو اهداف وي، نه مخکې له مخکې شرطونه. راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د ملګرو ملتونو په څیر یو ناپیلی لوری باید وټاکل شي چې د دې پروسې د پرمخ بیولو اسانتیاوې برابرې کړي. دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ په تیرو دوو ورځو کې د دویم ځل لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د پر مځکه کېږدي. ولسمشر کرزي د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ښوونځیو د سوځولو څخه د لاس واخلي او له حکومت سره د پخلا شي. ویل کېږي چې ولسمشر کرزي له یو شمېر طالب مشرانو سره غیر رسمي تماسونه نیولي، خو په رسمي توګه د سولې خبرې لا نه دي پیل. وسلوال طالبان په څرګنده وایي تر هغې چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت وي د سولې هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا امریکا او افغان حکومت وایي دوی یوازې له هغو طالبانو سره خبرې کوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د سینچی فاونډیشن دا رپورټ وایي دواړه لوري د خبرو د پایل لپاره شرطونه لري چې دا شرطونه د دوی د لومړیتوبونو څرګندونه کوي، خو دا شرطونه نور نشي کولای چې د دې دوو لورو ترمنځ د خبرو خنډ شي او په سیاسي جوړجاړي کې باید هدف پر مشخصو ټکو غور کول وي. دا څېړنه د هغه کاري ډلې لخوا شوې چې د سینچی فاونډیشن ادارې ټاکلې وه. دا د عامه پالیسیو په اړه د څېړنو یو انسټیټیوټ دی چې مرکزي دفترونه یې په نیویارک او واشنګټن کې دي. د دې کاري ډلې مشري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخواني استازي لخدر ابراهیمی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخواني مرستیال او سفیر توماس پیکرین کوله. دا ډله د خپل راپور په پایلو کې ویل له دیرش کلونو جګړې وروسته افغانستان ته د سولې راوستل ستونزمن کار دی، خو دا مهال د جګړې هیڅ لوری خپله پوځي بریا نشي یقیني کولی او په تیرو دیرش کلونو کې هم هیڅ لوری له پوځي لارې بریالیتوب ته نه دی رسیدلی. په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې دا مهال دا هیواد له جګړو او ګډوډیو سره لاس او ګریوان دی، نو دا پر موږ ده چې د خبرو لاره پرانیزو او په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسوو. د چهارشنبې په ورځ په لندن کې هم د ناټو قومندان جنرال ډیوید پیټریوس وویل له طالبانو سره ځینې تماسونه وه، خو زه نشم کولی ووایم په دې وروستیو میاشتو کې څومره داسې تماسونه نیول شوي دي. په لندن کې د پوځي څېړنو په یو مرکز کې د وینا پر مهال جنرال ډیوید پیټریوس وویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په پوځي جګړه کې ښکیل دي باید په سیاسي حل کې محدود رول ولوبوي. پیټریوس وویل موږ باید چې د سولې او پخلاینې هڅه وکړو، خو د دې هڅو مشرتوب باید د افغان لوري پر غاړه وي او دا هغه څه نه دي چې د ناټو غړي هیوادونه یې د افغانستان لپاره ترسره کړي. د ناټو چارواکي وایي تر اوسه پورې د 900 په شاوخوا کې طالب وسلوالو له جګړې لاس اخیستی او له افغان حکومت سره یوځای شوي، خو د سینچی فاونډیشن رپورټ وایي د افغان ټولنې سره د دې طالب وسلوالو پر یوځای کېدو تر هغې سوله نشي ټینګېدی څو چې ټول لوري په خپلو کې یو سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي.
د سینچری فاونډیشن راپور مو واورید چې ویلي هغه وخت راغلی چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. بلخوا یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې د ملکي وژنو په تور په 24 کاله بند محکوم شو. دغه سرتیری د امریکا د پوځ د یوې بیباکې 15 کسیزې ډلې غړی و چې د امریکا په یوې پوځي محکمې کې په خپل جرم اعتراف وکړ. د دغه سرتیری عکس ورځې مخکې د جرمني شپیګل مجلې هم خپور کړی چې په هغه کې دی د یو کلیوال په مړی د ملنډو وهلو په حالت کې شو. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هغو 15 امریکایي سرتیرو چې په افغانستان کې تیر کال د ملکي افغانانو پر وژنو تورن دي، لومړنی سرتیری پرون د قصدي قتل پر دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او په 24 کالو بند محکوم شو. درویشت کلن جرمی مورلاک د پوځي محکمې په جریان کې د قاضي په وړاندې اعتراف وکړ چې د دریو افغان کلیوالو په وژلو کې لاس درلود او دغه درې واړه کسان په لاسي بمونو او د ټوپکو په ډزو وژلي، څو هغوی داسې وښیي چې د جګړې په جریان کې وژل شوي دي. هغه قاضي ته په خطاب کې وویل زه پوهېدم چې دا یو ناوړه عمل دی او زیاته کړه که څه هم مدافع وکیل ترې غوښتنه کوله چې وایي د پیښې په جریان کې پر قضاوت مخدره موادو اغیز کړی، خو دا درسته نه ده، زه د مخدره موادو تر تاثیر لاندې نه وم. مورلک دا ومنله چې په افغانستان کې د خدمت په وخت کې په اونۍ کې درې څلور ځلې چرچ څخول. د جرمني دیر شپیګل مجلې روانه اونۍ په افغانستان کې د وژنو یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په یوه کې مورلک ښیي چې په یوه جسد ناست دی او په داسې حال کې چې د مړي سر یې له ویښتانو پورته کمرې ته نیولی پر هغه ملنډې وهي. د دغو عکسونو لسګونه چې څارنوالانو د جرم د شواهدو او اسنادو په توګه کارولي د پاوز په امر په رسنیو کې له چاپېدو منع کړی شوي دي. د امریکا پاوز دغه عکسونه د عراقي زندانیانو له هغو عکسونو سره ورته بللي چې په 2004 میلادي کال کې د عراق د ابو غوری په زندان کې د زندان د کارکوونکو لخوا اخیستل شوي او په نړۍ کې رسوایي رامنځته کړې وه. د جرمني په شپیګل مجله کې دغه عکسونه خبرې دا د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راوپاره د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله او دغه ډول اعمال د منلو وړ نه دي او باید عاملینو ته سزا ورکول شي.
او په افغانستان کې دوی خپل شتون ولري نو باید دغسې ناوړو پېښو ته دې ته لطفاً د پای ټکی کېږي او دغه کوم خلک چې د پېښې عاملین دي دغه جنایاتو پېښې عاملین دي تصویرونه یې راوتل دي دوی دې باید محاکمه شي او په دغه ډول چې د افغانستان خلک پوه شي چې د دوی د وینې او د دوی د عزت مجرم په کوم حال او چېرته او په کوم سزا محکوم شوی او مستند باید د افغانستان خلکو ته وګورل.
مورلاک د امریکا د پاوز د هغه پنځه کسیزې بې باکې ډلې لومړنی سرتېری دی چې په څلېرویشت کالو بند محکومېږي. د هغه څلور نور ملګري مخکې مجرم پېژندل شوي او ورته سزاوې اورول شوي دي. دغو سرتېرو تېر کال په جنوبي ولایت کندهار کې دنده ترسره کوله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په داسې حال کې چې خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیتونه د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوي دي. د دې وزارت د مخابراتو د تنظیم د ادارې چارواکو څرګنده کړه چې د هلمند په ولایت کې یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو انټنونه هم وشتل شوي او په ځینو نورو سیمو کې هم دا ستونزه مخ په ډېرېدو ده. د مخابراتو وزارت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي او له امنیتي ځواکونو او خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدماتو په وړاندې د شته غوښونو له عمله اندېښنه کوي او وایي چې له دې سره به د وزارت ونتوانېږي د افغانستان په ټولو سیمو کې خپل پلانونه عملي کړي. د دې وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې سرپرست انجینر خیر محمد فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس د هلمند په ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او په ځینو نورو سیمو کې هم د شپې لخوا فعالیت نشي کولای. ښاغلی فیضی سرګند کړه چې د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیتونو په وړاندې ستونزې مخ په ډېرېدو دي او که همداسې دوام وکړي نو د دې په خبره په ډېرو نورو سیمو کې به هم خلک له موجوده مخابراتي خدماتو څخه بې برخې شي.
من پلان لرو چې خدمات د افغانستان ګوت ګوت ساحه ته ورسو، هغه پلانونه متاسفانه چې هغه نه تطبیقیږي. ځکه شرکتونه هم جرأت او توان د دې نه لري چې اصلا په دې حالت کې چې سطح د تهدیدات ورس پر زیاتیږي دوی خپل خدمات د افغانستان مختلف ساحات ته ورسوي. مخابراتي شرکتونه نه د مخالفینو په طرف کې ده او نه د دولت په طرف کې ده. دوی باید شبکې ته زیان او ضرر ونه رسوي.
د راپورونو پر اساس د نوی مریض کال له پیل نه تر اوسه په هلمند ولایت کې د افغان بیسیم، روشن اتصالات او ام ټی ان خصوصي مخابراتي شبکو وو انټنونه د وسلوالو مخالفانو لخوا بجړ شوی او په میدان وردګ، غزنی او یو شمېر نورو جنوبي او حتی د بغلان په سیر په ځینو شمالي ولایتونو کې هم مخابراتي شبکې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي. سره له دې چې په تیرو نهو کلونو کې مخابراتي خدماتونه او معلوماتي ټکنالوژي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي او هر کال لسګونه میلیونه ډالر عواید هم ورڅخه ترلاسه کوي، خو په ځینو سیمو کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د خصوصي شبکو فعالیتونه د وسلوالو مخالفانو د حملو او ګواښونو له امله ټکنی شوي دي.
د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي شونځیو د څارلو لپاره هڅې وروسته له هغه له همګرندې کړي چې افغان ولسمشر په دغو شونځیو انتقاد وکړ. دوی وایي چې شونځي د پوهنې وزارت له شرایطو سره سم کار ونه کړي نو له امکان لري نه ده چې د شونځي وتړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک هم د خصوصي شونځیو څخه سر ټکوي او وایي چې فیس لوړ، نصاب واحد نه او شونکي هم د کم عمر لرونکي او بې تجربې دي. نور حال د مخفي عزیزی په راپور کې وایي
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د زده کړې په کیفیت باندې د ولسمشر کرزي له انتقاد وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د دې ښوونځیو د څارنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. ولسمشر کرزي د پوهنې د جشن په مراسمو کې په داسې حال کې چې د پوهنې وزارت پلانونه او پروګرامونه وستایل، خو ویل چې د خصوصي ښوونځیو فیس لوړ او کیفیت یې ټیټ دی. د پوهنې وزارت ویاند صفت الله صاحب صافي د خصوصي ښوونځیو په اړه د ښاغلي کرزي انتقاد په ځای بولي او وایي چې دا مسأله په جدي توګه تعقیبوي.
په حق لباندې زمونږ د بشو د ژوند او د هغوی هغه د مال چې ورکی د تعلیم د حاصلولو په مقابل کې د هغې په مقابل کې د هیڅ چا سره د تساهل او فکر کوم چې غفلت نه مني. په دې اړه باندې به ډېر جدي او قاطع وي او د رئیس جمهور یا د ولسمشر د وینا څخه وروسته پوهنې وزارت مستقیما لاس په کار شوی دی او مجدد نظارت یې په دې اړه باندې شروع کړی دی او وزیر صاحب شخصا هدایت ورکړی چې باید دغه ټول هغه څه چې د دې مکاتبو په اړه دي هغه ارزیابي شي او د سره وکتل شي او باید هغه نواقص چې په دې مکاتبو کې دي د هغې مخه په ډېر زیات فرصت کې ونیول شي.
ښاغلی صحاف صافی زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د خصوصي ښوونځیو لپاره یو ځانګړی ریاست کار کوي چې دغه ښوونځیو ته یې یوه لایحه هم ترتیب کړي. دی وایي چې خصوصي ښوونځي د اساسي قانون له مخې باید د پوهنې وزارت له شرایطو او اصولو سره سم فعالیت وکړي. ښاغلی صحاف زیاتوي چې که خصوصي ښوونځي د وزارت له کړنلارو او سپارښتنو سره سم کار ونه کړي نو د تړل کېدو امکان یې هم شته، خو عام خلک بیا د خصوصي ښوونځیو د کار او فعالیت په اړه جلا جلا نظرونه لري. عام خلک هم تر ډېره دا مني چې خصوصي ښوونځي د پیسو د راټولولو لپاره کار کوي او وایي چې د زده کړې لپاره یو واحد نصاب نه لري.
دولتي ښه وي خو پیس نه لري، خو خصوصي مکاتب د خپل نوم د شهرت لپاره د زیاتولو لپاره کوشش کوي او خپل شاګردان رسوي او سره کوشش کوي چې زمینه د تحصیل ورته مساعده کړي. د تعلیم مکاتب لري او شز ځای ورته مساعد لري، چوکۍ میز او کتاب. استادان مجرب استادان وي په حکومتي مکاتبو کې دومره زمینه ورته مساعده نه کوي خپل ورسته.
زما نوم سیف الرحمن دی. کاریکولم درسي د دوی چې دی د خصوصي مکتبونو کې مختلف دی. مثلا یو مکتب دی د پاکستان نه راوړی، بیخي نومې کاپي کړی دی، بل د هغه د هند نه راوړی دی، مختلف دي. مثلا صاحب د مکتب چې ایران سره رابطه لري، کې ایران کې زندگی کړی دی، د هغه ځان خپل کتابونه راوړي. ځکه
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون کابل شاروال محمد یونس نواندیش په خپلو کارونو کې د سستۍ او مشانو جرګې ته د نه حاضرېدو له امله لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلی دی. د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دغه کمیسون د کابل ښار د اوسیدونکو یوویشت شکایتونه شاروالۍ ته لیږلي، خو د شاروالۍ چارواکي په وړاندې پټه خوله پاتې دي. کابل شاروال محمد یونس نواندیش بیا ازادي راډیو ته پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. په دې اړه نور حال بلدا اسدالله الدین پر راپور کې واوري.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د کابل ښاروال محمد یونس نوندیش د دې لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی چې د کابل ښار د اوسیدونکو د شکایتونو په وړاندې پټه خوله پاتې شوی. د دغه جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابولي د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار د زمان خان کلا په سلګونو اوسیدونکو په دې اړه تېرونی د ملي شورا مخته د ښاروالۍ پر ضد یوه مظاهره هم وکړه. ډاکټر زابولي لوی څارنوالۍ ته د کابل د ښاروال د معرفي کول عوامل داسې په ګوته کړل.
مواردی که رسمی مکتوبونه واسپن د کابل د رمشاریانو دی جی دی شکایتونه موجودی اته په دې راسته کې دوه واره مظاهره را د کابل سروال پر ضد بعضو نفر د ځان سره پټول چیر راولې چې په دې مشکل مجاوره ته کله کله د قانون ایسو د ول سروالي د شکایتو پر اساس باندې اصلي علاقې مو شروات معرفي کړ دي. سروالي ته دا دی چې خو په خپل کمیشن ته په دغه میاشت کې به خلنه درغله په دې منفي الفاظ د ګوز د کابل شاریان شکایت لري د جوابي کابل سروالي کې هم تخلف د قانون موجود دی د دې وخت.
ښاغلی زابولي وویل د کابل ښاریانو تر ټولو جدي شکایتونه د کوټې سنګي څخه تر پل سوخته پورې او د زمان خان د کلا د سیمې شکایتونه دي چې پیسې وړاندې تسلیم کړي خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې تر اوسه پورې ورته د ښاروال دوسیه رسمن نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان امان الله ایمان وویل
د کابل د ښاروال سب دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته رسمن یعنې هغه کومې ادارې پروسیجر چې باید طی کړي هغه نه دی طی کړی، موږ ته تر اوسه پورې نه ده رسېدلې. که چېرته مشرانو جرګه دا کوي چې د کابل د ښاروال دوسیه لوی څارنوالۍ ته سولې ده، شاید په سبا یا بله ورځ راورسېږي، خو تر اوسه پورې موږ ته دوسیه رسمن نه ده تسلیم شوې د مشرانو جرګې لخوا.
کابل ښاروال انجینر محمد یونس نوندیش بیا پر ځان لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل او ویې ویل هېڅ داسې قضیه نشته چې دای د لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولانو او د شهیدانو له کورنیو سره د مرستې لپاره د مالیې له وزارت څخه د دوه برابره زیاتې بودیجې غوښتنه کړې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د دې بودیجې له مخې به د معلولانو او شهیدانو د کورنیو میاشتنۍ تنخواه له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته لوړه شي، خو معلولان وایي د دوی ستونزې ډېرې خو تنخواه یې کمه ده. له خان محمد سین څخه د دې موضوع تفصیل واورئ.
په هیواد کې د معلولینو او شهیدانو له کورنیو سره د مالی مرستې په مقصد د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روان لمریز کال لپاره د هیواد د مالیې له وزارت څخه 4 میلیارد افغانۍ غوښتي دي. د دې وزارت مرستیال واصل نور مهمند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا دا بودیجه کابو 2 میلیارد افغانۍ وه، خو د دوی ارزیابۍ وښوده چې ستونزې ډېرې او اوسنۍ تنخواګانې د هیواد معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته کافي نه دي. ښاغلی مهمند وویل
په اتکه د ګوري کې په دې نوي قانون کې د دوی لپاره معاش اضافي چې 1.5 زره افغانۍ دي په هغه کې تثبیت شوي دي او دا به اتکه کټګوري تقسیم شوي دي، خو قانون نافذ دی او دا خلک مستحق دي چې باید د حقوق ورته ورکړ شي، یعنی حقوق د معلولینو او ورثه د شهداو د 200 افغانۍ نه 1.5 زره افغانۍ ته اوچت شو. وزارت مالیه به هر کال دغه بودیجه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته سپاري او بیا به یا په شپږو میاشتو کې یا په یو کال کې معلولینو ته مونږ توضیح کوو.
واصل نور مهمن وویل چې اوس مهال په هیواد کې د راجستر شوو معلولینو او د شهیدانو د وارثانو شمیر څه باندې 2 لک ته رسیږي او کیدای شي چې په راتلونکو شمیرونو کې دا شمیره له دې هم پورته شي، خو معلولین وای کومه تنخواه او امتیازات چې لسو کالو راهیسې دوی ته ورکول کیږي په هیواد کې د روانو ستونزو او د موادو د بیو د لوړېدو له امله دوی ته کافي نه دي.
خبري مجله اوري
په خیبر پښتونخوا کې وی بلې ځان وژن کې حمله لښ تر لښه 15 تنو ته مرشوب لا واړوله. دغه 14 نن د خیبر پښتونخوا په هنګو شار کې شوې ده. د دې پیښې په اړه نور تفصیل مجیب الرحمن انګار له پېښور راپور استولې.
په خیبر پښتونخوا کې امنیتي مسولین وایي د هنګو په ځان وژن کې حمله کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوب لوخته. دا حمله د پنځم به پوره سهار مهال د غخار د پولیسو پر یو ماموریت شوه. ځایي دولتي مسولین ویلي پېکه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ناپیژاندې کس له چاودیدونکو موادو ډک موټر د هنګو خارګوټي د دوابې په سیمه کې د پولیسو له یو ماموریت یا تاڼې سره وجنګاو. دا دغه ښار د پولیسو مشر مسعود اپریدی چې له پېښې وروسته رسنیو ته معلومات ورکول وویل ځانوژن کی خپل موټر د تانې لور سره جنگولی و. په دې پیښه کې 2 پولیس وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. پولیسي خلکو ته هم د سر زیان اوښتی، خو ماته چې کوم معلومات راکړل شوي د هغې له مخې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې کره شمېر لا نه دی معلوم. همداشان تانې ته نږدې یو شمېر کورونه او دوکانونه هم زیانمن شوي. په داسې حال کې چې اپریدی د ټپیانو د کره شمېرې په اړه بې خبري ښودلې، خو په سیمه کې آزادې سرچینې د مړو او زخمیانو اصلي شمېره 15 تنه ښیي چې ویل کېږي ډېری یې ولسي خلک دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په دې 14 کې پریا د تاڼې سربېره څیرمه د ولسي خلکو کورونه او یو سوداګریز مارکیټ هم زیانمن شوی. په سیمه کې آزاد خبریال زاهد مصری خان د پیښې له ځایه د ټلیفون پر لیک آزادي راډیو ته وویل
دیش پکې زخمیان شو، 15 تنه پکې مړه شوي دي. 15 کې 2 پولیس والا دي، 3 پکې هم خلک دي. دیش زخمیانو کې 8 پولیس والا زخمیان دي او 24 کسان پکې د نور دي.
د ناتو جګپړي پوځي قمندانان امریکایي قمندان امریکایي امیرالبحر جیمز سټاف ریټیس نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره خبري وکړې. دا خبري د لیبیا پر فضا د الوتنو د مخنیوي په اړه وشوه چې ناتو د دې پریکړې د تطبیق لپاره قمانده په غاړه اخیستې ده. په همدې ارتباط د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونه کړې چې جزئیات یې فرشته جلال زیا اوروي.
د لیبیا له کلیدي ښارونو د شدیدو نشتو خبرونه خپریږي. نن په سیمه د هوایی بمباریو 15 وه. تیره شپه په ترابلس کې د 14 غږ تر هغه وروسته زیات شو چې ویل سوي د الوتکو ضد یو میزایل د تیلو په وډې پوکي ولګید. عیني شاهدان ترابلس ته د یو نږدې ښارګوټي په یو پوځي مرکز کې د یوې سترې چاودنې خبر هم ورکوي. د لیبیا دولتي خبری اژانس ویلي چې د دې هیواد د تاجوره په ښار کې کنچمیر ملکی کسان د نړیوالو قواو په بمباری کې وژل شوی دي. په سیمه کې د روانو عملیاتو په اړه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپن وویل
سه پټه لو مینو نو ولوم پا نوز انلیزه سه نه پا افغانستان سه نه پا عراق ان یورا پا
دا ډیر دوام کولای سي، خو موږ نه غواړو چې دلته ونشلو. د افغانستان یا عراق نه دی، دلته به هیڅ اروپایی یا بل ځواک نه وي. زموږ د بحري او هوایی حملو هدف د قذافی د پوځي قدرت خونسا کول دي او بیا بدلی بیا خلک په خپل هیواد راتلونکي په لاس کې واخلي. د لیبیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خبر رسنیو ته ویلي چې نړیوال ځواکونه په دینه دي توانېدلي چې په سیمه کې د خپلو عملیاتو پر مهال د ملکي او غیر ملکي خلکو ترمنځ فرق وکړي. د چارواکي ویلي په ملي سطح د خبرو د پایله او د وضعیت تعدی کول لپاره د دغو هوایي حملو عاجل بندیدل ضروري خبره ده. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن د دغه هیواد له آر ټي ال راډیو سره په مرکه کې وویل
Il s'agit de protéger les populations civiles. Il s'agit aussi de mettre les opposants.
Dada mukhi khalko de khundi tog masala da. Da yodasi waziyat da Qaddafi da mukhalifino che da demokrasi awazadi la para mubaraza kawi. Rawastil di che hughui yotsa bartari tar lasakri.
La hamdi saraz mojda de lumri khabari mujalla waqt sar ta warasida o bala khabari mujalla Qadir Habib ghandi kawi.
تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارشی که برایتان گرد آوردیم مشنوین که یک عسکر نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به اتهام کشتن افراد ملکی به 24 سال زندان محکوم شده است و قوای ائتلاف بین المللی میگویند که قوای هوایی و دفاعی لیبیا از کار افتاده است. اما نخست سلطان محمد سرور با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که در دو عملیات جداگانه در ولایات خوست و سمنگان شماری از مخالفین مسلح را هدف قرار داده است. عمر داوودزی رئیس سابق دفتر رئیس جمهور کرزی به عنوان سفیر افغانستان در اسلام آباد معرفی شده است. ادمیرال جیمز استاوردس، افسر قوای آمریکایی و قماندان نیروهای ائتلاف در لیبیا امروز با مقامات ترکیه در انقره ملاقات کرد. مشروع اخبار. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که در دو عملیات جداگانه در ولایات خوست و سمنگان شماری از مخالفین مسلح را هدف قرار داده است. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی آیسف در کابل به نشر رسیده آمده است که در ولسوالی صبری ولایت خوست دو تن از افراد وابسته به شبکه حقانی هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن کشته شد و یک نفر دیگر بازداشت گردیده است. از ولایت سمنگان نیز خبر رسیده که یک تن از جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان در ولسوالی دره صوف این ولایت توسط نیروهای بین المللی هدف قرار گرفته و به قتل رسیده است. مخالفین مسلح در مورد تبصره نکردند. عمر داوودزی رئیس سابق دفتر رئیس جمهور کرزی با عنوان سفیر افغانستان در اسلام آباد معرفی شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان گفته است که عمر داوودزی بر اساس دست گفته می شود که به عوض عمر داوودزی عبدالکریم خرم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی تعیین شده است. عمر داوودزی قبلا به حیث دیپلمات بلندپایه افغانستان در ایران نیز اجرای وظیفه کرده است. نیروهای ناتو در افغانستان گفتند دو تن از سربازان این پیمان در اثر انفجار ماین در جنوب افغانستان کشته شدند. جزئیات در مورد هویت این سربازان که دیروز کشته شده اند دادن نشده است. با مرگ این دو سرباز، تعداد سربازان کشته شده ناتو در افغانستان در این ماه به 23 نفر می رسد. یک عسکر آمریکایی به جرم قتل سال گذشته غیر نظامیان در افغانستان به 24 سال حبس محکوم شد. او در محکمه اعتراف کرد که با چهار عسکری دیگر غیر نظامیان را کشته است. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این برنامه را خلال گزارش در برنامه جاری خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 7 تن از زندانیان از نظارتخانه امنیت ملی رها گردیدند. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده است، این افراد در نتیجه تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان در حضور نمایندگان شورای عالی صلح رها گردیدند. افراد رها شده گفتند که دیگر دست از خشونت برداشته و تلاش می‌کنند تا در برنامه‌های بازسازی کشور سهم گیرند. قماندانی قول اردوی 205 اتل نیروهای اردوی ملی افغانستان از سربازان و افسران این قول اردو خواست تا برای حفاظت این کشور تلاش‌های نهایی را به خرج دهند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، جنرال عبدالحمید، قماندان قول اردوی 205 اتل قندهار، امروز این اظهارات را در حضور صدها تن از نیروهای قول اردوی نامبرده انجام داد که به تازگی از اردو آموزش دیده اند و فارغ شدند. رادیو آزادی پلیس پاکستان میگوید یکی از مراکز پلیس در شمال غرب کشور توسط موتربم هدف قرار داده شده که در نتیجه 5 نفر کشته شدند. یک افسر پلیس به نام رشید خان گفت حدود 24 نفر دیگر در این حمله که امروز در هنگو رخ داد زخمی شدند. او گفت که یک پلیس و 4 تن از افراد ملکی در نتیجه این حمله کشته شدند. هنگو در جوار مناطق ناآرام قبایل، جایی که افراد القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های افراطی محلی رشد کرده‌اند، موقعیت دارد. ادمیرال جیمز ستاوردس، افسر قوای امریکایی و قماندان نیروهای ائتلاف در لیبیا، امروز با مقامات ترکیه در انقره ملاقات کرد. متردد بودن ترکیه درباره سپردن قماندانی عملیات نظارت منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا به ناتو در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. این گفتگو با داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه بعد از آن صورت گرفت که او گفت ائتلاف بین المللی که منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را مقرر داشته است باید در چوکات فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و نباید این فیصله را بهانه برای سرنگون ساختن رژیم معمر القذافی قرار دهد. وزیر خارجه ترکیه افزود که مقررات جنگ باید به حمایت غیر نظامیان محدود بماند، از ورود اسلحه به لیبیا جلوگیری کند و منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را نظارت کند.
یک طرفتان ناتو گرویب اشتنیر کن، دیگر طرفتان
ما مناسب نمی بینیم که ناتو در یک دست چنین یک مأموریت را بگیرد در حالی که در دست دیگر نیروهای ائتلافی عملیات موازی و جداگانه را به پیش می برند. سفیران 28 کشور ناتو در اجلاسی که در بروسلز دارند در مورد اندازه سهمگیری این پیمان در عملیات جاری در لیبیا بحث و گفتگو می کنند. اما اووانا لونگیسو، یک سخنگوی ناتو، دیروز گفت که کدام توافق در این مورد هنوز به میان نیامده است.
What you are seeing now is all 28 allies discussing.
چیزی که شما اکنون می‌بینید این است که همه 28 کشور همپیمان عملیات در لیبیا را با یک روحیه سازنده مورد بحث قرار می‌دهند. آنها گام اولی برای تطبیق فیصله نامه شماره 1973 شورای امنیت را برداشتند و به فکر من مهم این است که ناتو اتحاد نظر دارد و وارد عمل می‌شود. فرانسه می خواهد یک گروه کاری به شمول کشورهای پیمان ناتو و اتحادیه عرب امور سیاسی را به پیش ببرد و با برتانیه و امریکا توافق نموده که ناتو باید یک نقش عملیاتی مهمی را در لیبیا به عهده بگیرد. قماندان قوای هوایی برتانیه که بر فراز لیبیا عملیات می کند می گوید نیروهای هوایی دگرمن معمر القذافی به حیث یک قوای رزمی دیگر وجود ندارد. مارشال هوایی گریگوری باگ ویل گفت متحدین اکنون می توانند با مسئولیت تمام بر فراز لیبیا عملیات کنند. اما به هر حال گزارش های اخیر گفتند که تانک های معمر القذافی ظرف 24 ساعت گذشته بر شهر مسراته که زیر تصرف شورشیان می باشد فیر کردند. واشندگان مسراته این عملیات نیروهای قذافی را قتل عام خوانده می گویند. تک تیر اندازان مخفی مردم را بدون تبعیض هدف قرار داده می کشند. گارد ریاست جمهوری وفادار به رئیس جمهور علی عبدالله صالح در یمن امروز با نیروهایی که از اردو جدا شده با تظاهر کنندگان پیوستند در شهر مکلا در شرق این کشور درگیر شدند. یک مقام محلی شهر مکلا به آژانس خبررسانی رویترز گفت که یک دگرمن در این درگیری ها زخمی شد، اما روشن نیست که او به کدام یکی از طرفین تعلق داشت. جنرال علی محسن، قماندان نیروهای دولتی در شمال غرب یمن، اوایل هفته جاری پشتیبانی خود را از تظاهر کنندگان که خواهان برکناری فوری رئیس جمهور هستند اعلان کرد. به دنبال شدت اعمال خشونت در هفته جاری در یمن، رئیس جمهور علی عبدالله صالح حالت اضطراری را در کشور اعلان کرده است. تظاهر کنندگان اعلان کردند که فردا بعد از نماز جمعه به سوی قصر ریاست جمهوری راه پیمایی می کنند. و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو امروز پیشنهاد امریکا مبنی بر تأسیس یک اداره بررسی حقوق بشر در ایران را پذیرفت. ظرف 10 سال اخیر این نخستین بار است که یک اداره خاص بررسی حقوق بشر در مورد یک کشور از سوی این شورا تأسیس می شود. 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این فیصله را با 22 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 14 رأی مستنکف تصویب نمود. ایران عضو این شورا نمی باشد. چندین کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس چنین اداره ها را در گذشته غیر ضروری دانسته دخالت در امور داخلی خود خوانده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:39. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی مشنوین که قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید هزاران تن از طالبان حاضرند سلاح خود را به زمین بگذارند. یک عسکر آمریکایی به اتهام کشتن افراد ملکی در افغانستان به 24 سال زندان محکوم شده است. صدها تن از تجار در اعتراض به بستن دو نقطه مرزی سرحدی با ایران توسط قوای افغان در مرکز فرا تجمع کردند. کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه شاروال کابل را به خاطر آنچه تعلل در وظیفه خوانده بر لوی سارنوالی معرفی کرده است.
بلوی سارنوالی را ما گفتیم اگر شما می وزور تحقیب نکدیم فیر مفتولی شده تر هستم بلوی سارنوالی اونا را روی شنبه پر تحقیب از تحقیب کار می گیره.
مطالب و گزارش های دیگر. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید که هزاران تن از طالبان حاضرند تا سلاح خود را به زمین بگذارند. جنرال دیوید پیترایس اظهار امیدواری کرده است که به خاطر تلفات هنگفت طالبان توانایی جنگی خود را حفظ کرده. جنرال دیوید پریوس اظهار می‌دارد که به خاطر تلفات سنگین طالبان توانایی جنگی خود را حفظ کرده نمی‌توانند و شمار زیاد آنها به پروسه جلب و جذب داخل شدند. به گفته جنرال پریوس بسیار مجراهای تماس با رهبران طالبان باز شده است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در مورد گزارش دارد که فشردهیان را سید سمیه باز می‌شنویم.
قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پریوس در جریان سفر به بریتانیا روز چهارشنبه اظهار داشت که 700 تن از طالبان مسلح در پروسه جذب و جلب داخل شدند و در حدود 2000 نفر آنها در مراحل مختلف این پروسه قرار دارند. به گفته جنرال پیتریاس، ناتو تخمین می‌کند که چندین هزار نفر دیگر طالبان اختیاری اسلحه خود را به زمین گذاشته و به خانه‌های خود برگشتند. جنرال پیتریاس در اینستیتوت خدمات سلطنتی مشترک بریتانیا اظهار داشت شما نمی توانید یک ماشین شورش را با کشتار و دستگیر کردن مردم خاموش بسازید و پروسه صلح آیرلند شمالی می تواند یک نمونه خوب برای برخورد با شکایات مردم باشد. جنرال پیتریاس افسود شمار طالبان ای که به پروسه آشتی همراه شدند شاید آنقدر زیاد نباشند ولی هنوز آغاز کار است. تعداد طالبان مسلح در حدود 25 هزار نفر تخمین می شوند و در پروسه جذب تماس با سران قومی، تلاش برای تشویق افراد مسلح که اسلحه خود را به زمین بگذارند و بعداً پیدا کردن جای کار با آنها شامل می باشد. جنرال پیتریاس افسود هدف این است که رهبران طالبان در کویته به مرحله برسند که به افراد خود در افغانستان دستور بدهند و صدای آنها بی جواب بماند. جنرال پیتریاس در مورد دستاوردهای یک سال گذشته در افغانستان گفت که طالبان دیگر توان آن را نخواهند داشت که در تابستان سال جاری مانند سالهای گذشته با شدت عملیات انجام بدهند. به گفته او در 10 سال اخیر اولین بار پارسال جهت جنگ تغییر کرد و قوای ناتو توانستند که ابتکار را در میدان جنگ به دست خود بگیرند. علاوه‌بران به گفته جنرال پیتریاس قوای ناتو و افغان در سال گذشته نسبت به سالهای قبل 4 برابر اسلحه بیشتر را ضبط کردند. در رابطه با انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تا ختم سال 2014 جنرال پیتریاس اظهار داشت بعضی اوقات وضعیت به مرحله می‌رسد که حضور تعداد زیاد خارجیان باشندگان محلی یک کشور را خسته می‌سازد. جنرال پیتریاس افسود که در زندگی عادی هم پیشرفت‌های ایجاد شده و مردم به کار و ورزش مشغول شدند.
گزارش بود در ارتباط با اظهارات قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان که می گوید هزاران تن از افراد طالبان حاضرند تا سلاح خود را به زمین بگذارند. یکی از عمدترین مسائلی که عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان را مورد سوال قرار داده و در مورد انتقادهایی را در میان افغانها برانگیخته است تلفات افراد ملکیان است. یک عسکر نیروهای نظامی آمریکا به اتهام کشتن افراد ملکی به 24 سال زندان محکوم شده است. این عسکر عضو یک گروه 5 نفری نیروهای آمریکایی بود که در یک محکمه نظامی به جرم خود اعتراف کرده است. عکس این سرباز آمریکایی چند روز قبل در یک مجله آلمانی به نشر رسید. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نایب می‌شنویم.
5 عسکر آمریکایی که سال گذشته در افغانستان متهم به کشتن افراد ملکی شدند، یک سرباز آن دیروز برای اولین بار در 3 مورد قتل عمدی مجرم شناخته شده و به 24 سال زندان محکوم شد. محاکمه جرمی مورلاک، عسکر آمریکایی 23 ساله در ارتباط به رسیدگی به اتهامات اعمال ظالمانه نیروهای نظامی آمریکا در جنگ 10 ساله افغانستان نشانه جدی را برملا می‌سازد. مورلاک در جریان یک محاکمه در برابر قاضی اقرار کرد که او در کشتن 3 روستایی افغان دست داشت و این 3 نفر را با بم دستی و فیر ماشیندار کشته است. در این حادثه نشان داده شده که آنها در جریان یک زد و خورد از بین رفتند. مولاک خطاب به قاضی محکمه گفت که او می دانست که این عمل نامناسب است و افزود ارچند وکیل مدافع وی تقاضا کرده بود که بگوید وی در جریان واقعه زیر تاثیر استفاده مواد مخدر قرار گرفته بود که این عمل از وی سر زده است. مولاک این سخنان وکیل مدافع را درست ندانسته و گفت که زیر تاثیر استعمال مواد مخدر نبوده است، اما افزود که در جریان انجام ماموریت در افغانستان هفته 3 و یا 4 بار چرس می کشید. مجله آلمانی دیر اشپیگل در هفته جاری چند قطعه عکس از این عسکر آمریکایی را به نشر رساند که یکی از این عکس های نشر شده مورلاک را نشان می دهد که بالای جسد ایستاده از موهای جسد گرفته به کمره نشان می دهد و بر آن تمسخر می نماید. نشر صدها قطع عکس های دیگر این عسکر آمریکایی که سارنوالان از آنها به حیث اسناد و شواهد کار می گرفتند بر اساس امر نظامی در رسانه ها منع قرار داده شده است. نیروهای نظامی آمریکا این عکس ها را مشابه به عکس های زندانیان محبس ابو غریب عراق دانستند که از سوی کارکنان آن زندان عکس برداری شده بودند و در جهان رسوایی و افتضاح برپا کردند. نشر این عکس ها در مجله اشپیگل آلمان عکس العمل حکومت افغانستان را هم برانگیخت. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چند روز قبل در مصاحبه به رادیو آزادی گفت تلفات افراد ملکی و انجام چنین اعمال قابل پذیرش نیست و باید به عاملان آن جزا داده شود. وحید عمر گفت
اگر دنیا افغانستان دوست باشه، با افغانستان دوست باشه و در افغانستان بخاطر مبارزه با تروریسم باخی بمانه، بگن این همه عملیات که به این شکل به عزت و به آبروی مردم افغانستان تجاوز میشه و یا هم اونا بیگناه و معصوم شهید میشن، به این عملیات باید نقطه پایان گذاشته شده و بس. یکانه چیزی که میتاره شده این متاسفانه بدترین تجاوز و حریم شخصی و عزت با آبرو و با کرامت انسانی افغانا است.
مولاک این عسکر امریکایی یگانه عضو گروه 5 نفری می باشد که به 24 سال زندان محکوم شده است و 4 سرباز این گروه پیش از این مجرم شناخته شده و به جزای اعمالشان رسیدند. این سربازان سال گذشته در ولایت قندهار وظیفه اجرا می کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:47 دقیقه شام است و گزارشی که همین اکنون به ما از کابل رسیده در ارتباط با دیدار رئیس جمهور افغانستان با هیئت اداری ولسی جرگه در کابل است. گفته شده است که بحث اساسی در مورد ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات و معرفی وزرای سرپرست به ولسی جرگه بود تا رأی اعتماد به دست بیاورند. همچنین گفته شده است که درخواست اساسی هیئت اداری ولسی جرگه مسئله لغو محکمه اختصاصی انتخابات بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از برشنا نظری میشنویم.
اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان و رئیس جمهور کرزی توافق کردند که بحث ها در مورد محکمه اختصاصی انتخابات را ادامه بدهند. این تصمیم به روز پنجشنبه پس از بحث های داغ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل اتخاذ شد. با گفته این منابع در ارگ ریاست جمهوری، رئیس و اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه افغانستان خواستار لغو محکمه اختصاصی انتخابات شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که قرار است به روز جمعه نیز بحث ها در این خصوص ادامه یابد. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان به هدف بررسی تقلب‌های انتخاباتی و در پاسخ به درخواست‌ها و اعتراض‌های کاندیدان ناراضی انتخابات 27 سنبله سال گذشته ایجاد شد و این محکمه در جریان 2 ماه گذشته در شماری از ولایات شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه را تکمیل کرده و از بروز تقلب‌های وسیع در جریان انتخابات نیز سخن زده است. صدها تن از کاندیدان معترض انتخابات افغانستان در مرکز و ولایات انتظار دارند تا محکمه اختصاصی نتیجه نهایی از بررسی هایی را که تاکنون انجام داده اعلام کند و به این ترتیب افرادی که به طور غیر قانونی وارد خانه ملت شدند شناسایی شوند. گذشته از بحث در مورد محکمه اختصاصی انتخابات، بخش دیگر بحث هیئت رهبری ولسی جرگه با رئیس جمهور کرزی مسئله معرفی وزرای سرپرست به ولسی جرگه بود تا به خاطر انتخاب آنان رأی‌گیری صورت گیرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا وزرای باقی مانده کابینه که تاکنون رأی اعتماد نگرفتند به مجلس معرفی شوند و به این ترتیب به بحث‌های انتقادی در مورد ادامه عملکرد این عده از وزرا نیز پایان داده شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور کرزی وعده معرفی این وزرا را به ولسی جرگه داده و گفته است که تا 2 هفته دیگر وزرا به هدف گرفتن رأی اعتماد به مجلس حضور خواهند یافت. در حال حاضر وزرای مخابرات، ترانسپورت، انرژی و آب، امور زنان، صحت عامه، تحصیلات عالی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که نیاز به گرفتن رأی اعتماد دارند با عنوان سرپرست کار می کنند. در جریان نزدیک به 1 سال گذشته ادامه کار وزرای سرپرست رئیس جمهور کرزی و در مجموع حکومت را با انتقادهای تند نیز روبرو کرده است. تا کنون روشن نیست که رئیس جمهور کرزی همین وزرای سرپرست را به هدف کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد و یا هم تعداد از چهره‌های جدید را وارد کابینه خواهد نمود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوین. کمیسیون سهم شکایت مشتریان جرگه شاروال کابل را به خاطر آنچه تعلل در وظیفه خوانده و لوی ساران ولی افغانستان معرفی کرده است. اما شاروال کابل اتهامات وارده بالایش را رد کرده و گفته است که معینان شاروالی وقتا فوقتا به پرسش‌های این کمیسیون پاسخ دادند. تفصیل موضوع را در گزارش از حمید پژمان از کابل میشنوین.
کمیسیون سهم شکایات مشتریان جرگه میگوید 21 مکتوب در رابطه با شکایات باشندگان پایتخت به شاروالی فرستادند، ولی مقامات شاروالی در زمینه از دادن پاسخ خودداری کردند. دکتر ظلمی زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشتریان جرگه به روز پنجشنبه در صحبتی با رادیو آزادی گفت آنها پس از آن ناگزیر به معرفی شاروالی کابل بلوی سارنوالی گردیدند که شکایات متعدد از جانب شهریان کابل به آن کمیسیون مواصلت کرد.
موارد که مکتوب رسیده و کمیسیون سهم شکایت مشتریان جرگه بنابر بعض شکایت که از علی کابل ما داشتیم معاونین برای ما روان میکرد، در بعض موارد یا صلاحیت خاص نداشتن و یا دروغ میگفتن با وعده خود وفا نمیکردن. این تمام موارد است که یک گوشه از شکایت است که شما را گفتم. ما مجبور شدیم که این موضوع بر دوی سروری محول شود. بلوی سروری را ما گفتیم اگر شما این موضوع را تعقیب نکردید فعلا مکتوب میشه دفتر هستم بلوی سروری اونا را روشنبه پس تعقیب از تعقیب قرار میگیره.
انجینر محمد یونس نوندش بیشتر از 1.5 سال به این طرف به اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان با عنوان شاروال کابل معرفی شده است. وی در این مدت به خاطر تلاش هایی که در جهت بازسازی و بهبودی وضعیت شهر کابل انجام داده مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه متعدد گردیده است. دکتر زابولی در مورد برخی از شکایات گفت شکایت باشندگان مسیر سرک کوتی سنگی لاپل سوخته، شکایت پرزفروشان قوای مرکز که هر کدام ادعا می کنند $2,200 پرداختند و باشندگان قلعه زمانخان که برای زمین‌هایشان حدود 20 سال قبل پول تحویل کردند ولی اسناد ملکیت دریافت نکردند بخشی از شکایت وارده به آن کمیسیون است. در این حال مقامات لوی سارنوالی گفتند دوسیه مربوط به شکایات از شاروالی کابل تا کنون به آن اداره مواصلت نکرده است. اماندالله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی گفت
دوسیه شاروال سب کابل تا هنوز به لوی سارنوالی رسما مواصلت ننموده. اگر یادواری شده باشه شاید یادواری کرده باشه که به لوی سارنوالی معرفی میکنه. تا فردا ما نمیتونیم که بگویم بر ما چیزه.
اما شاروال کابل اتهامات کمیسیون شکایات مشتریان جرگه را رد کرده است. انجینیر محمد یونس نونده شاروال کابل در صحبتی با رادیو آزادی گفت معینان شاروالی کابل پیوسته به پرسش‌های آن کمیسیون پاسخ ارائه کرده و از اقدامات شاروالی کابل در مورد شکایت وارده گزارش دادند.
او قابل قبول بر ما نیست. بعضی طور میشه که زمانی که از مجلسای پارلمان کس از ما دعوت شوه، ما موین صاحبا یک کسی یا ما میگیریم و بعد از میریم به پارلمان او را جواب میدیم.
در این حال کمیسیون سم شکایات مشتان و جرگه میگوید این نخستین اقدامانه داره در رابطه با معرفی افراد و مقامات دولتی در خصوص بررسی شکایت وارده بلای سارنوالی افغانستان نیست. دکتر ظلمی گفت قبلا رئیس افغانستان بانک، مسئولان IMF یا صندوق وجهی بین المللی پول و شمار دیگر را نیز در رابطه با عکس سلاح اتهامات بلای سارنوالی افغانستان معرفی کردند.
حمید پژمان از کابل گزارش میداد. صدها تن از تجار و واردکننده های تیل در فراد دیروز در مقابل مقام ولایت به دست به اعتراض زدند. به گفته این تجار از 10 روز به این سو نیروهای سرحدی افغان صدها بیرل تیل آنها را در مرزهای وارداتی از ایران به افغانستان متوقف ساختند. این تجار میگویند تا زمانی که این مرزها دوباره برای واردات آنها باز نشود اعتراضاتشان ادامه خواهند داشت. اما مقامات چی میگویند؟ در گزارش از احمدشاه فدرت از فرهامش نمیم.
صدها تن از تجار و واردکننده های تیل از کشور ایران در گردهمایی اعتراضی از مقامات ولایت فرا خواستند تا مرزهایی را که در این آخر بروی واردات تیل از ایران مسدود نموده است دوباره باز کنند. تجار و واردکنندگان تیل که در مقابل مقام ولایت فرا تجمع نموده بودند ادعا داشتند که از چند روز بدین سو نیروهای سرحدی افغان در مرزهای پشمکی و چلرد با کشور ایران صدها بیرل تیل آنها را ضبط نموده است. به گفته این تجار تا زمانی که دولت این مشکلشان را حل نکند آنها به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. یک از این تجار به نمایندگی از دیگران در زمینه برادی آزادی چنین گفت:
این جانب حاج محمد سرور به نمایندگی از مردم فرا، همین مرز مرز پشمکه و کوی کوچ به هزاران ساله که همین مرز نه ایران تونسته که بند کنه نه افغانستان تونسته که بند کنه، هم برای این مردم باز بده عالم نفهم که به این روز باز چه شده که میگه همین تیلا شما هم میگی به دریا ببره. ما از دولت همین خواهش مینه که ما را همین در بدر نکنم، شاید به صدها هزار لیتر تیل باشه که سرمایه خود مردم افغانستان، اگر دولت، اگر شورا وزیران، اگر هر کس که هست، ما دلیل میگیم، ما اگر ما دلیل ما قناعت بخش نبود ما نمیخوایم که این مرز بر ما باز بشه.
از سوی دیگر مقامات مربوطه در ولایت فرا میگویند که این مرزها بنابر فیصله شورای وزیران مسدود شده است. معاون و سرپرست مقام ولایت فرا محمد یونس رسولی در این مورد به رادیو آزادی گفت که این مرزها از طرف شورای وزیران به عنوان مرزهای غیر قانونی تلقی شده و مسدود گردیده است.
مرزهای غیر قانونی، مرزهایی که رسمیات را پیش سرحدات افغانستان نداره، او مرزا از قرار فیصله شورای وزیران اونا مسدود است، اونا را ما رها کردن نمیتونیم، اونا را ما اجازه داده نمیتونیم. وقتی اجازه داده میشه که دوباره خود شورای وزیران با تاییدی که رئیس صاحب جمهور داشته سر از او خط بطلان بکشه دوباره باز نگه داره. این از صلاحیت مقام ولایت خارج است، از صلاحیت ما نیست دوباره شورای وزیران تایید کنه. ما این طرح میدیم، پیشنهاد میکنیم.
قابل ذکر است که ولایت فرا دو مرز قانونی با کشور ایران به نام های شیخ ابو نصر فرایی و میلی 78 دارد. به گفته مردم و تجار این دو مرز نمیتواند همه نیازمندی های مردم را رفع کند. بنابراین اگر مرزهای پشمکی و چلر که فعلا مسدود شده است دوباره باز شود از سوی احتیاجات مردم رفع می شود و از طرف دیگر نرخ مواد سوختی نیز پایین می آید.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که درگیری های شدید میان طرفداران معمر قذافی زمامدار لیبیا و مخالفین آن ادامه دارد، قوای ائتلاف بین المللی که توانایی های نظامی قذافی را مورد هدف قرار میدهند میگویند قوای هوایی و دفاعی لیبیا از کار افتاده است. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنویم.
بعد از 5 شب حملات هوایی متواتر، جنگ برای تصرف شهرهای کلیدی در لیبیا ادامه دارد. صدای چندین انفجار در شب گذشته شنیده شد و این زمان بود که فضای شهر تریپولی در نتیجه شلیک قوای ضد هوایی لیبیا روشن شده بود و تیارات قوای ائتلاف ذخایر نفتی لیبیا را مورد هدف قرار دادند. به گفته شاهدان عینی، یک انفجار بزرگ در پایگاه نظامی در تجورا حومه شرقی پایتخت لیبیا رخ داد. آژانس خبری دولتی جنا گزارش داد در نتیجه حملات قوای هوایی ائتلاف بالای تجورا یک تعداد زیاد مردم ملکی کشته شدند. در عین زمان خالد قائم معاون وزارت خارجه لیبیا در اواخر روز چهارشنبه تقاضا نمود تا حملات هوایی متوقف ساخته شود. معین وزارت خارجه لیبیا افزود:
The air strikes as what happened today
didn't differentiate between the civilians or the
حملات هوایی آنطوری که امروز واقع شد میان مردم ملکی و اشخاص مسلح فرق قائل نشد. برای آغاز تفاهم ملی و برگشت به زندگی عادی حملات هوایی باید به صورت فوری متوقف ساخته شود. در شهر استراتژیکی اجدبیه در شرق لیبیا جنگ‌های شدید میان نیروهای طرفدار قذافی و مخالفین گزارش شده است. این در حال است که آلن جوبه وزیر خارجه فرانسه میگوید حملات هوایی قوای ائتلاف علیه لیبیا موفقانه بوده و تا جایی که ضرورت باشد ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه فرانسه
Il est largement détruit. Toutes les défenses anti-aériennes ou toute ou la plus grande partie ont été
neutralisées. همه یا قسمت زیاد نیروهای ضد دفاع هوایی لیبیا خونسا ساخته شده است. قوای هوایی لیبیا هم خونسا گردیده هرچند که تعداد طیارات و هلیکوپترها زیاد نبود.
در ارتباط با تحولات در لیبیا شنیدید در حال است که درگیری های شدید میان طرفداران قذافی و مخالفین رژیم قذافی در این کشور ادامه دارد. شنونده عزیز، در اینجا پایان مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296.5 FM با شما خواهد بود. شب و روز خوش داشته باشید.